السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل شوه. په خبری راپورونو کې اوري چې د افغانستان مذاکراتي ټیم یو غړی وایي دا اونۍ به ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. دا او نور موضوعات په څو شیبو کې تر خبرونو وروسته اوریدلی سي. خبرونه
قطر ته د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي سفر له هم معلوم نه دی. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو ووژل شول او څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل د بین الافغانی خبرو د پایل لپاره قطر ته د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي د تک برخلیک له هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي یو غړي حفیظ منصور ازادي رادیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوي سفر روانونه نه کیږي.
په دې ونه کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو نه دي د هغوی پلاوي پاکستان ته تللی او تر اوسه دوه هیته نه دي ستانه شوي.
بلخوا خپل د افغانستان د ملي مصالحې پالي شورا کې وې سرچینې هم ازادي رادیو ته ویلې دي چې د افغان دولت پلاوی به نن هم قطر ته له سفره پاته وي. دغه سرچینه چې غوښتل نومې واخیستل سي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده څرګنده کړې. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د سولې مذاکراتي پلاوی دوه تر رسیدلی دی. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره ځای د قطر پلازمینه دوحه ټاکل شوی. یو سیمه ایز پولیس په لغمان ولایت کې د طالبانو په برید کې وژل شوی او درې نور ټپیان شول. د لغمان د والی ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه په علي شنګ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ.
تیره شپه د علي شنګ ولسوالۍ د کوټلۍ په امنیتي پوسته باندې وسلوالو طالبانو ډله ایز برید کړی چې افغان ځواکونو په میړانه سره د وسلوالو طالبانو دغه برید په شا تمبولی. متاسفانه چې دلته نښته هم رامنځته شوې چې پر مهال یو سیمه ایز پولیس شهید شوی، درې زخمیان دي.
شغلی دولتزی وویل په متقبل برید کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشتې خو دقیق شمېرې نه دی یاد کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا دوه تنه په پروان ولایت کې د طالبانو په ډزو ووژل شول. د پروان د والی ویان دی وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې وسوه. د نوموړي په خبره په وژل شوی کې یوې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د دوهم کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي راډیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي نن د ورپېښې ناروغي له کبله ومر. د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون یو غړي ابوبکر متقی ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. د هروي خپلوان وایي چې نوموړي د سرطان ناروغي درلوده. عبدالرؤف هروي په هرات ولایت کې زیږیدلی و او د فقه او قانون په برخه کې د دکتورا سند د مصر له الازهر پوهنتون څخه اخیستی و. ډاکټر هروي څو کاله په قاهره او کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په توګه هم دنده ترسره کړې ده. څه باندې 200 کسان د ایران په لویدیځ کې په یوې چاودنې کې چې پرون سوی ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبری اژانسونو نن کړې ده. تر اوسه په دې چاودنې کې چې د ایران په ایلام ولایت کې سوی د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل سوی. چارواکي وایي دا پېښه د کلورین ګازو د چاودنې له کبله سوی چې یوه باروړونکي موټر کې انتقالېدل. ایرنا خبری اژانس وایي احتمالا دا پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله سوی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د روان کال په اوړي کې د ایران په پوځي او ملکي سیمو کې څو مشکوکې اورلګې دنیا او چاودنې سوي دي. ایراني چارواکو د اګست پر 24مه ومنله چې د دې هیواد په نتانز اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 یو قصدي تخریبي عمل و. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار سازمان ویل دی ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د بډاینې کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابر زیات یورانیم بډای کړی دی. په ورته وخت کې دغه سازمان وایي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 20% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.8% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دی. روسی ساینس پوهانو د کرونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لمړنۍ آزموینې پایلې د ډاډوړ شوډلې. دغه پایلې چې د روسیې د حکومت لخوا په اگست میاشت کې تایید شوې وې، د سپتمبر پر څلورمه د بریتانیا په روغتیایي ژورنال کې خپرې شوې او په کې راغلي چې دغه واکسین په لمړنۍ آزموینې کې شوډلې چې د انسان په بدن کې کوم خطر پرته ایمنی سیستم پیاوړی کوي. د روسیې حکومت د اگست پر 11مه په لمړي ځل په کور دننه آزموینې وروسته د یاد واکسین د اغیزمنتیا ډاډ ورکړی و، خو ورسره د ځینو ساینس پوهانو لخوا داسې اندېښنې راپورته سوې وې چې روسیې د خوندیتوب معیارونو پرته د واکسین پازموینه بیړه کړې ده. او وروسته خبرم د افغانستان د ایده چې په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګالف لوبي پیل شوی. د افغانستان د ګالف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبي د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې نور به هم دوام وکړي. نوموړي وویل چې د لوبي په پای کې به غوره لوبغاړي انتخاب شي او نړیوالو لوبو ته ورپېژندل شي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګالف نږدې 400 لوبغاړي دي. دغه فدراسیون په وینا راتلونکي کال به د لوبي په هرات کې ترسره شي. د خبرونو پای
تاسی ازادی راژیو تغواجی است. د مرکچی تیم یو غری وید چی دا اونی با اونه کولیسی قطر تا سفر وکری یو تحلیلگر وید.
اغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي.
دا هم ورې چې د طالبانو لخوا د مذاکرو په تړاو د پلمو لټول څاغیز لري.
بیلی بیلی بهانه لټول د دې معنی لري چې طالبان لا اوس پورې هم د مذاکرات پر سر په یو ځای او په یو وخت باندې.
حکومت وی د افغانستان د اساسي قانون پر دوه لمړنیو فصلونو په بین الافغاني خبرو کې بحث نه کیږي. د کندهار ارغسان ولسوالی کې مو د خلکو له کډاو جن ژوند د خبرو
کلینیک کې مو باندې پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي. په منځ کې په کلینیک کې مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخه د ولسوالی مې محاصره ده.
په بهرنۍ موضوعاتو کې مو په روسیه کې د کورونا وایرس ضد واکسین له پرمختګونو خبرو. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه د افغانستان د مرکزی ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دوی ونه کولی سي خطر ته سفر وکړي. عبدالحفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د ځنډ علت د مذاکراتو لپاره د طالبانو له نه چمتووالی دی، بلخو طالبان وایي چې دوی پلاوی قطر ته رسیدلی دی. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
په بین الافغاني مذاکراتو کې د ځنډ دوام او په دې اړه د دواړو خواوو ضد او نقیضې څرګندونې. د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی عبدالحفیظ منصور وایي دا اونۍ به دوحې ته د دوی سفر ونه سي.
په دې اونۍ کې مسافر نه کیږي. دلیل همدا دی چې طالبان چمتو ندي د هغوی پلاوی پاکستان ته تللی او تر اوسه دوحې ته نه دي ستنې شوي.
که هم ښاغلی منصور وایي چې د طالبانو پلاوی تر اوسه قطر ته نه دی رسیدلی، خو طالبان بیا وایي چې پلاوی په دوحه کې دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پیو پیغام کې لیکلي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی غړي دوحې ته رسیدلی دي. بلخو د افغانستان د ملي روغې جوړې عالي شورا یوې با خبرې سرچینې وویل چې دغه سفر د ځنډ اصلي لامل د دواړو لورو ترمنځ نه همغږي ده. د سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي. دغه شان ازادي راډیو ته وویل چې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي، خو یو طالب چارواکي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې د ځنډ په اړه ازادي راډیو ته ویلي و اصلي لامل دا دی چې د طالبانو تخنیکي ټیم باید د افغان حکومت له لوري د تازه آزاد شویو بندیانو نوملړ تایید کړي چې په خبره یې دا وخت غواړي. په دې منځ کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زای وایي ورځ بلې ته د مذاکراتو ځنډیدل د افغان سولې بهیر ته زیان رسوي.
په مجموع کې په دغه ځنډولو باندې هیڅ نه کیږي، بلکې هغه اعتمادونه چې د خلکو او نړیوالو په دواړو خواو دي هغه خرچدار کیږي او اعتمادونه ټیټیږي. خصوصا د عام ولس اعتماد چې تر ډیره وخته پورې د بندیانو د خوشی کېدلو په خاطر دغه موضوع ډیره اوږده سو او بلاخره هغه موضوع حل سو. اوس نور دغه څه وړ وړ خندونه دي چې د غټو غټو لاسته راوړنو مخنیوي کې.
وال سټریټ ژورنال بیا پرون ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې به د دوشنبه په ورځ پیل شي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل ځای لا د مخه روښانه چې په قطر کې به ترسره کیږي، خو د خبرو د پیل د دقیقې نیټې په اړه یو لوري هم مخکې څه نه دی ویلي. دا خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سبې هوکړې لمخې باید ډیر مخکې تر سره شوی وای، د دواړو لوریو لخوا د بندیانو د تبادلې لامل وځنډیدي. هغه بهیر چې د افغان حکومت په خبره اوس بشپړ شوی او د بین الافغاني خبرو د ځنډ پر وړاندې کوم ستونزه نه ده پاتې. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د افغانستان د مرکچی ټیم یو غړی وای دا اونۍ به دغه ګمرل سوی ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي. د دې ځنډ علت د طالبانو د مرکچی ډلې نه چمتووالی شول سوی دی. طالبان به وایي چې د دوی پلاوی قطر ته رسیدلی دی. د سولې غږ کاروان لغړی احمد شاه سپر څخه مده مرکې پیل کې پوښتنه وکړه. قطر ته د حکومت د مرکچی ډلې د سفر د ځنډ اصلي علت څه ګڼل کیږي؟
الکترونز ما په نظر کو مختلف کې یو د هغو څخه د مذاکرات پر سر باندې د طالبانو په منځ کې اختلافات دي. د بل طرف بهرنۍ کړي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي د هغو مداخله دي چې همدا بهر ټکنۍ کړي دي او تر اوسه ځنډولې دي. که نه خو نو هغه شرایط طالبانو په خوا سره کړي د مذاکراتو د پیل لپاره ویلي وو چې کله زموږ شرایط پوره شي مذاکرات به فوراً پیل شي، خو هغه شرایط پوره شوي دي. اما د مذاکراتو د ځنډ لپاره بیلی بیلی بهانې لټول د دې معنا لري چې طالبان لا تر اوسه پورې هم د مذاکرات پر سر په یوه غږ او په یوه خوله نه دي.
وسله والو طالبانو خو په ور ور دغه خبره کړې ده چې د بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو تکشینی. اوس د طالبانو په هیئت کې د ځینو کسانو د ټاکلو پر سر د ستونزو راپورونه ورکول سوي دي. څه فکر کوئ چې دا څومره جدي موضوع ده؟
فکر کوم چې د ګاونډي هیواد پاکستان مداخله دي د طالبانو په منځ کې. دوی غواړي هغه کسان مذاکراتي ټیم کې ځای پر ځای کړي چې هغه د پاکستان وګړو سره ډېر متحد وي. خو لکه زما هیله دا ده چې طالبان بالاخره افغانان دي او افغانان باید افغانستان وګړو تعهد ولري نه د پاکستان وګړو. تر هغه ځای چې د افغان دولت له خوا څخه هغه شرایط منل شوي دي یا امادګي نیول شوي دي، هیئت هر د اماده دی مذاکرات، طالبان هم باید دغه خند او دغه ځنډ په هر صورت کې له بین یوسي او مذاکرات خپل چمتووالی اعلان.
د حکومت هیئت څه په کار دي چې پر کوم مسایلو زیات چنګار وکړي په باسونو کې؟
په دې کې هم شاید اختلافات موجود وي. لومړی خو طالبان دا کوشش کوي چې مذاکراتي ټیم په هیڅ د دوی دریز او د دولت دریز مشخص تر اوسه پورې خو طالبان وایي چې موږ د افغانستان دولت په هیڅ رسمیت نه پېژنو، خپله هم خپل ځان د امارت په هیڅ معرفي کوي. نو دا دریزونه مهم دي، خو د افغان دولت لپاره تر ټولو مهمه د خلکو عامه غوښتنه ده. د هم خلکو عامه غوښتنه باید هلته منعکس کړی شي چې هغه دایمي اوربند دي.
تاسو چې د عام خلکو د غوښتنو مطرح کول مهمه موضوع ده. د عام خلکو غوښتنه په هغه صورت کې مطرح کیږي چې په دواړو ټیمونو کې د عام خلکو استازي ګډون ولري. څه فکر کیږي چې په دغو هیئتونو کې چې د دواړو اړخونو لخوا ټاکل شوی، آیا واقعا د خلکو استازي چې د خلکو استازیتوب کولای شي؟
د خلکو استازیتوب نو کې مشکل دی که په افغان لوري کې د افغان دولت په خوا څخه هم د څوکیو مناطقو امتیاز دا یوازې د دغه زورواکانو مفنو تبختلرانو او دا د خلکو د خوا شړل څو په لاس کې سره تقسیم شوي دي. یعنې هېڅ داسې مفسد څوک او یا داسې زور ټوپکمار او وژونکی نشته چې هغه دې په کوم برخه کې واک ونه لري. دا کسان زه فکر نه کوم چې په مصلحتي توګه دې راغلي وي او د خلکو استازیتوب دې وکول. خو بیا هم د خلکو فشار زیات دی د دې دپاره او غوښتنه یې عامه ده که د خواله رسنیو څخه وي او که د نورو طریقو څخه. دوی کوشش کوي چې خپل غږ منعکس کړي او دا غږ یې منعکس کړی دی. غږ یې یوازې او یوازې د اوربند.
د سولې غږ کاروان غړی احمد شاه سپر وو. د افغانستان د مرکچي ټیم یو غړی وایي چې دا اونۍ به دغه ګمارل سوې ډله ونه کولی سي قطر ته سفر وکړي، خو طالبان وایي چې د دوی پلاوی د خبرو لپاره قطر ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1,300 ځپلو کورونایو د مرستو د ویش خبر ورکوي، خو خلک وایي چې دغه مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي. خان محمد سین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د افغانستان 300 ځپلو ولایتونو ته د نړیوالو سازمانونو د مرستو رسولو بهیر په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي تر اوسه په پروان، کاپیسا او میدان وردګو ولایتونو کې په سبا باندې 11,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. د دغه سازمان ویان وحید الله امانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د یوې سروې له مخې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو کورنیو ویشل شوي دي.
تر اوسه پورې WFP کورنیو ته د غذایي توکو مرستې ورسولې. دغه مرستې د WFP سره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې، دغه راز د سویس حکومت، افغان حکومت او د خپل د ملګرو ملتو د هغه بشري بودیجې له لارې تمویل کیږي.
خاغلی امانی وویل دغه مرستې چې سلور بورې غنی شوي وړه، 40 لیتره غوړي، 25 کیلو دال نخود، آیوډین لرونکې مالګه، بسکټ او د امیندوارو ښځو لپاره ځانګړي درمل پکې شامل دي پر مستحقو ویشل شوي دي. د وویل دغه مرستې تر 2 میاشتو پورې کورنیو ته بسیا کیږي. په ورته وخت کې د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په همکارۍ سیلاب ځپلو ته رسولې دي. خو د پروان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي دغه مرستې نه دي ترلاسه کړي او هغوی چې ترلاسه کړي دي وایي کافي نه دي.
امین الله هاشمی د غوربند سیاګرد اوسیدونکی یم. څنګه چې تمه کېده مرستې نه دي شوي. د خوړو د نړیوال سازمان مرستې مرکز ته رسیدلي، حال دا چې زیانمن شوي ډیری په کلیو کې دي او دغه مرستې ورته نه دي رسیدلي.
ما عبدالصمیم باشنده ولایت پروان شهر، پروګرام غذای جهان برای ما کمک شده، آرد بود، روغن بود، ما هم کم از این جایی را نمیگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د لرې پرتو سیمو زیانمنو شوو ته هم د مرستو رسولو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم وایي چې یو شمېر زیانمنو شوو ته د حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا مرستې رسیدلې دي. د دغه وزارت ویان تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو مرستې له افغان حکومت سره په همغږۍ کې پر مستحقو ویشل شوي او دا لړۍ روانه ده.
قطعاً کمک‌ها تنها از نهادهای حکومتی نیست، از مؤسسات هم است.
لزیرمونه شوی و سره چې مرستې کیږي یوازې د حکومت نه دي، بلکې د نړیوالو بنسټونو هغه هم پکې شامل دي. د بیلګې په توګه د کډوال نړیوال سازمان IOM په پروان کې لموږ سره د غیر خوراکي توکو او نقدو پیسو او د خوړو نړیوال سازمان د خوراکي توکو په برخه کې زموږ همکارو.
خاغلی عظیمی وویل دغه مرستې د ملګرو ملتو د دفتر او افغان حکومت په همغږۍ ترسره کیږي. د وبل د کورنیو خیریه موسسو مرستې چې په ولایتونو کې ورته کمیسیونونه جوړ شوي او مشري والیان کوي پر مستحقو ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله له زیانمنو شوو سره د مرستو په هدف په هیواد کې دننه او له هیواده بهر ځینو مرستندوی او بنسټونو هڅې پیل کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت د معلوماتو له مخې وروستیو سیلاونو د افغانستان په 1500 ولایتونو کې 210 کسان مړه، 190 ټپیان او 15,000 کورونه ویجاړ کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام په پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو کې پر 1,200 سیلاب ځپلو کورنیو د مرستو د ویش خبر ورکړی دی. بلخو د کندهار د ارغسان ولسوالۍ خلک د لارو د بندېدو له کبله د خوراکي موادو له کمښت او نورو ستونزو سره مخامخ دي. خلک وایي چې یوه میاشت کېږي طالبانو پر دغو لارو ماینونه شخ کړي دي. صادق رښتینی تفصیلي راپور لري.
د کندهار د ارغستان ولسوالۍ قومي مشر حاجي محمد او تازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د تیرې یوې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ عمومي او فرعي لارې په ماینونو بندې کړي. پلچکونه یې په بمونو الوزولي، یوازنی روغتیایي مرکز هم تړل شوی او د کلو ترمنځ خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي.
ارغستان کې عمومي روډ بند دی، پلچکان یې ټول پټاو شوي دي. د خلکو رفت آمد د یو کلي څخه تر بل کلي پورې مشکل دی. کلینیک مې بند دی، پاکټ ګولۍ هم نه پیدا کیږي په منطقه کې. په کلینیک مریضان نشي ورتلای بیچارهګان. څه شاوخوا د ولسوالۍ مې محاصره ده، په 2 کیلومتره کې مو ولسوالۍ ټوله محاصره ده. هیڅوک د خپل کور څخه د باندې نشي وتلی.
حاجي محمد داوود وایي د ارغستان او کندهار ښار ترمنځ د زابل ولایت په مربوطاتو کې یوازې یوه خامه فرعي لار پرانستې ده چې د اوږد واټن او خراب وضعیت له امله خلک ورباندې تګ راتګ ته زړه نه شه کوي. د نوموړي په وینا په دغه ولسوالۍ کې د انارو فصل حاصل ته رسېدلی، خو د لارو د محاصرې له امله خلک خپل د باغونو حاصلات نشي
ټوله ولای
ولس ودغه ته د امید و هله چې اچولې ده د اولاد یو ګاله روري چې پیدا کی غم د انار په بغداري په دغه باندې پیدا کی هغه چې لاري بندي به انار محلت په باغو کې وراسته شي څوک مارکیټ ته رسولای نشي د هغه بنسج ونه وي تاسو خپل مسولیت
د ارغستان ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو کمال الدین سپان او اسمت الله حسان ازادي راډیو ته وویل د لارو د تړل کېدو له امله په ولسوالۍ کې خوراکي توکي ګران سوي او که ستونزه حل نسي نو ځایي خلک به د خوراکي توکو له قحطۍ سره مخ سي.
ارغستان خو مطلق محاصره دي، هلته ټولې کوچنۍ او لویې لارې بندې دي، ولس هېڅ ژوند نه لري، هلته به خوراکي توکي ګران دي، هلته به اجازه نشته چې څوک تر کور حتی راووځي، هلته فصلونه د په فصل کې وشړی دل خو انسانانو شل کېږي، هلته د چا پر تشي درد کېږي، که د چا باندې د زړه حمله راځي، که څوک په پښتورګي مرضي لري، که څوک آتش د ولادت مرضي لري، دومره اجازه نشته چې تر کوره ووځي، ځکه وسله وال طالبان ټول لار په ماینونو تړلي دي.
کوم خلک چې راځي بعض ښار ته راځي، خپل سوداوي وړي، راشو درسه کوي، هغه لارې باندې بندې دي. نو هم هیله ده د ولایتي ادارې څخه او د مرکزي دولت څخه چې موږ حالات موږ ولسونه به درڅو داسې ستونزې کې.
بلخوا د کندهار د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ارغستان ولسوالۍ کې د ملکي خلکو پر مخ د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دغه کمیسیون د ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر نعمت الله حسنی ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې په اوسط ډول هره ورځ پر ملکي خلکو دوه تر درې پورې د سړک غاړې ماین چاودنې سوي.
په لویو لارو کې د شخړو سو ماینونو وضعیت چې حتی تر دې پورې چې د ولسوالۍ څخه بیا تر مرکز کندهار پورې یا پخپله د کلو څخه د ولسوالۍ تر مرکز پورې د خلکو راتګ یعنی ډېر ستونزمن دی. بغیر چې رسمي لارو کې ماینونه شکل سوي دي، حتی په کلیوالي لارو سیمو کې هم ماینونه شکل سوي دي. تر دې پورې چې د وینې یوې ورځې کې څلور پنځه چاودنې هلته سوي دي، داسې ورځ راغلې ده. خو حتی موږ د تناسب په لحاظ باندې یعنې په ارغستان کې هر ورځ دوې درې چاودنې کېږي. د افغانستان د بشرو خوراک کمیسیون په دې اړه باندې ډېر خواشیني څرګندوي او اندېښمن دي چې ورځ تر بلې ملکي تلفات او ارقام په دې سیمه کې ډېریږي.
د کندهار ولایتي چارواکي هم مني چې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لار د وسله والو طالبانو د ګواښونو له امله تړل سوې ده. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د ولایتي ادارې لومړیتوب دا دي چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږي د ستونزو حل کړي.
په دې برخه کې ولایتي ادارې د خپل لومړیتوب ټاکلی دي. د ارغستان ولسوالۍ ولسونو ته هم د ولایتي ادارې ډاډ او اطمینان داري چې تاسو د فرعي لارو پر سر باندې چې کله رفت آمد کوي، دښمن اوس د یو نوي تاکتیک څخه استفاده کوي. د سړک غاړې ماینونه چې یوازې قربانیان عام ولسونه دي، تاسو د هغو سره لږ متوجه اوسئ، هغوی ته احتیاط کوئ. نور د دوی ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه په هره برخه کې په هره سیمه کې د دوی په چوپړ کې دي او انشاءالله د خپل سر په قربانۍ باندې به د دوی امنیت تضمین کړي.
د وروستیو راپورونو پر بنسټ په روانه میاشت کې په ارغستان ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنو له امله شاوخوا دی شملکي او نظامی کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نږدې د بیونی مخ کې د دغه ولسوالۍ په لوی کاري سیمه کې په دوو پر لپسې چاودنو کې د دوو کورونو شپاړس ملکي کسان ووژل سوه او دوه نور ټپیان سول. بلخوا وسله وال طالبان هم مني چې د یوه تکتیک له مخې د ارغستان ولسوالۍ عمومي لارې تړلي. د دغه ډلې ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاره به تر نامعلوم وخت دوام وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. حکومت وی د افغانستان اساسي قانون دوه لومړني فصلونه په بین الافغاني خبرو کې د بحث وړ موضوع نه ده. تر دې مخکې د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله په یو مرکه کې ویلي وو د سولې تر مذاکرو وروسته کارتیاوه په اساسي قانون کې تعدیلات یو احتمال دی. نور حال له دې نه درڅخه
وروسته لدې چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا مشر عبدالله د العربیا ټلویزیون یوې مرکې کې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې د افغانستان اساسي قانون د تعدیل خبره وکړه. افغان حکومت وایي د افغانانو خپلمنځي خبرو کې د اساسي قانون دوه لومړني فصلونه د بحث موضوعات نه دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دواخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د افغانستان د اساسي قانون لومړني دوه فصلونه چې د نظام بڼې او د اتباعو حقونه دي تعدیل ور ندی. په ورته وخت کې د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي د اساسي قانون لومړنۍ دوه مادې چې د افغانستان نظام او اسلامیت باندې دلالت کوي د تعدیل ور ندی، خو د لومړي فصل پاتې مادې او دویم فصل د لاخه کېدو په منظور تعدیلېدلی شي. د دې کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي د اساسي قانون مادو بدلون لپاره باید لومړی د ولسمشر د فرمان په اساس د حکومت ملي شورا سترې محکمې د غړو ګډ پلاوی جوړ او بیا د اساسي قانون د هغو مادو څېړنه وکړي چې د بدلون غوښتنه یې شوې وي.
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د ملي شورا سترې محکمې او د حکومتي غړو په ګډون پلاوی جوړیږي. هغه مادې چې د بدلون غوښتنه یې شوې هغه به څېړل کیږي او د بدیل موندلو وروسته به یې لویې جرګې ته لیږدول کیږي. کله چې لویه جرګه جوړه شي هلته به د تعدیل طرحه وړاندې کیږي. کله چې هغوی په 200 رایو تایید کړه نو قانون به نافذ شي.
د افغانستان اوسنی اساسي قانون 18 کال وړاندې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د حکومت په موده کې د 200 فصلونو او 122 مادو په لیکلو جوړ شوی دی. د طالبانو ځینو مهمو غړو مخکې د افغانستان اساسي قانون د بدلون خبرې کړې وې چې اساسي ټکی یې د افغانستان د جمهوري نظام بدلون په اسلامي امارت و. خو تازه په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي
اوس چې موږ د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل په لور ورځو او د دې لپاره بین الافغاني خبرې پیل کوو، نو هغه څه چې د دې مسلې د سوله ییز حل لپاره ضروري وي هغه به تر سره کیږي. هغه که د اساسي قانون تدوین وي او که نور څه وي هغه ټول به تر سره کیږي.
یو شمیر حقوق پوهان بیا وایي د افغانستان اساسي قانون کې یوازې د جمهوریت بقا او اسلامي احکامو مسله د افغان حکومت او د اساسي قانون سره کرښې دي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر سبحان الله مصباح وایي اساسي قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید حل شي.
دوه خبرې ډېرې ضروري دي چې یو د جمهوریت مسله ده او بل د اسلامي احکامو چې دغه کې تعدیل د سره کرښه ده په اساسي قانون کې. ولې د وګړو د حقوقو په ارتباط باندې کولای شي چې خشي د تعدیل امکان شته.
همداراز د اساسي قانون پر تطبیق د سار خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي ډول د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې نه دي شوې، خو ځینو مدني ټولنو او حزب اسلامي د بدیلو طرحو چمتو کولو خبره کړې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران سفارت یوې خبر پاڼې کې ویلي د ایران حکومت له ټولو لورو غواړي چې د افغانستان اساسي قانون او ډیموکراتیک نظام ته درناوی وکړي. د ایران سفارت دا هم لیکلي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته راغلی چې دا پلاوی له بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او له ولسمشر غني سره به هم وګوري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داس اصل کې چې کورونا وایرس لا هم په نړۍ کې په چټکه خپریږي او ورڅخه انسانان مري، هڅې روانې دي چې واکسین یا درمل ورته جوړ شي. په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس لپاره د درملو پر جوړولو کار روان دی. یو له دغو هیوادونو روسیه ده، خو ساینس پوهان وایي هغه واکسین چې روسیه یې د جوړولو خبر په ډیر ویاړ خپور کړی و ډیرو لږو کسانو ته ورکول سوی او د ازمایښت موده یې هم خورا لنډه ټاکل سوې ده. تفصیل له اسمت سروان.
روسی ساینس پوهانو د خپل سپوتنیک وی واکسین د لومړنی ازمیش نتیجه خبره کړه. د روسی حکومت د اګست په میاشت کې د دې واکسین د جوړولو خبر په ډیر زوښ تایید او خبر کړی و. په هغه څېړنه کې چې نتیجه د بریتانیا طبي ژورنال د لانسټ پرون جمعه خبره کړه ویل شوی چې د واکسین په لومړی ازمیش کې د هغو کسانو چې واکسین ورکړل شوی د بدن په انټی باډي یا د ویروس په وړاندې په مقاومت کې جدي بدلون نه دی راغلی. روسیه د اگست په 18 په خپل هیواد کې د دې واکسین د استعمال اجازه تایید کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې واکسین په اړه د اعلان په مهال وویل چې دا واکسین د ویروس په وړاندې د معافیت سبب کیږي او خپلې یوې لورې واکسین کړی دی. د خبرې ځینې ساینس پوهان اندېښمن کړل چې روسیه بې له دې چې د واکسین جانبي عوارض په پام کې ونیسي خلکو ته د واکسین په ورکولو کې له بیړې کار اخلي. متخصصان وایي په لومړي پړاو کې خورا محدود شمیر کسانو ته د لنډ وخت لپاره واکسین ورکول شوی چې په لړ کې د واکسین خوندیتوب او اغیزمنتوب ثابتېدای نشي. د لانسټ په څېړنه کې روسی څېړونکو ویلي چې په جون او جولای میاشتو کې 2 ازمیښتونه کړي چې په هر یو کې د 1800 کلونو ترمنځ 8 تنه شامل وو. پاز مشکی هر برخوال ته د لومړي دوز واکسین لور کول یو شروع زیورسته بل واکسین ورکل شوی دی. دوی دوه څلوېښت ورځې څارل شوي او په لومړیو درو اونیو کې د ټولو انټي باډي یا د ویروس پر ضد مقاومت انکشاف کړی. راپور وایي دا کسان به یو سلو اتیا ورځې وڅارل شي. د څېړنې کمزوری ټکی دا دی چې واکسینې په داسې کسانو ازمویلې چې د اکثرو عمرونه د شلو او دیرشو کلونو ترمنځ دي. حال دا چې کرونا وایرس د پوخ عمر کسانو یا هغو خلکو ته چې روغتیایي ستونزه لري خطرناک دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره قطر ته د افغان دولت سولې مرکچی پلاوی د تک برخلیک له هم معلوم نه دی. د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوی یو غړی حفیظ منصور ازادي راډیو ته ویلي چې قطر ته د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی سفر روانونی نه کیږي، خو د دې سفر دقیق نیټه هم تر اوسه نه ده معلومه. دوه تنه په پروان ولایت کې د وسلوالو طالبانو په ډزو وژل شول. د پروان د والی ویاندې وحیدې شاهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن سهار د سید خیل ولسوالۍ په اقتاش سیمه کې شوې ده. په وژل شوي کې یو یې د بګرام ولسوالۍ د استخباراتو کارکوونکی و. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون کمشنر او د ازادي راډیو په خوانی خبریال عبدالروف هروي نن د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی چې ډاکټر هروي د درملنې لپاره ایران ته تللی و او نن یې د بیرته راتګ پر مهال د مشهد په هوایي ډګر کې سا ورکړه. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي په نوم د ګلف لوبې پیل شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبې د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې نور هم دوام کوي. څه باندې دوه سوه کسان د ایران په لویدیځ کې په پرونۍ چاودنې کې ټپیان شوي دي. دا خبره د ایران خبري اژانسونو نن کړې. تر اوسه په دې چاودنه کې چې د ایران په ایلام ولایت کې شوې د چا د وژل کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. او روسي ساینس پوهانو د کورونا وایروس پر وړاندې د سپوتنیک وی واکسین د لومړنۍ ازموینې پایلې د ډاټ ورښودلې.
سپورتي خبرونه له ناجي سپې څخه خبرې.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د سولې او یووالي ترنوان لاندې د ګلف لوبې ترسره شوې. د افغانستان د ګلف فدراسیون عمومي منشي عمران علي نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د سپتمبر له څلورمې پیل او درې ورځې به دوام کوي. د فدراسیون د مسؤلینو په وینا دا مهال د ګلف نږدې څلور سوه لوبغاړي دي. دغه فدراسیون په وینا راتلونکي کال به دا لوبې په هرات کې ترسره شي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې چارواکي په نیمروز کې د فوټبال یو روزنیز پروګرام د پیل خبر ورکوي. د دغې کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروګرام کې روزونکو ته روزنه ورکول کیږي څو د پوهاوي کچه یې لوړه شي. نوموړي وویل دغه پروګرام د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښوونکي محمد ظاهر حسنی لخوا د اوو ورځو لپاره پر مخ وړل کیږي. د یاد پروګرام غوره روزونکي به د آسیا جیم روزنیز پروګرام ته معرفي شي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان کړی چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډلې کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سې شنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي و چې نور به لوبه نه ترسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. میسي پرون له یوې انټرنیټي خپرونې ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا لوبډلې سره د کړي قرارداد پر بنسټ به د کړي قرارداد پر یو بند مخالفت لري، نو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې ښکېل شي. له دې کابلی منلی چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی 33 کلن او په خټه د ارجنټاین دی. هغه له تیرو شلو کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. هغه تر اوسه شپږ واره د نړۍ د غوره فوټبالیست نوم ګټلی.
بیا هم د سپورت له نړۍ، د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي افغان کرکټ بورډ له جدي مدیریتي ستونزو سره مخامخ دی. خاطر پر دې ساو نور تفصیل.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مدیریتي برخې د ارزونې ابتدایي څېړنیز راپور خپور شو. دغه راپور د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په همکارۍ د کرکټ په چارو کې په مشتاق رحیم لیکلی دی. دغه څېړنیز راپور چې په یو دېرش پاڼو کې لیکل شوی د کرکټ بورډ اته برخې تر څېړنې لاندې نیولې دي. ښاغلي رحیم د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ستونزې شته خو ځواب ویونکی نه لري.
د فساد ضد بحث بیا هم موږ دې مسلې ته ډېر ژور ونه توانېدو چې ښکته شو، لیکن هغه څومره چې راپورونه راغلی دي د هغه په بدل کې چې څومره شفافیت موجود وو هغه د پښتنې وړده د بلګې په ډول د ای پی ایل یا د افغانستان غوره لیگ 2019 په اړه باندې ولته د فساد د بحثونو په اړه باندې کتا شو ګوري کرکټ بورډ په ول کې کامل رد کړ. روسته موږ ته راپور راغی افغانستان کرکټ بورډ سارنوالۍ نه غوښتلی دي چې په دې برخه کې دوی سارنه او پلټنه وکړي، لیکن دغه نه روسته څه شو خبره چیرته ورسېده سارنوالۍ څه وکړل په دې اړه باندې موږ هیڅ معلومات نه لرو.
ښاغلی رحیم وایي د نورو ستونزو تر څنګ له تیرو شپږو کلونو راپدې خو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د معیاري لوبغاړو د جوړېدو خبره کیږي، خو تر اوسه ورته بنسټیز کار نه دی شوی. په دغه څېړنیز راپور کې د بورډ د مشرتابه د استخدام، د فساد سره مبارزه، د معلوماتو نه شریکول، د لوبغاړو د غوراوي پالیسي، د انضباطي چارو مدیریت، د ښځو کرکټ، د کرکټ د چارو ادارې او د بورډ د غړو د کړنو په اړه څېړنه شوې ده. د دې راپور په یو برخه کې د